په کابل کې مسګر څلور بجې سره. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر د امانه مرزي په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د مشرانو جرګې مشر وایي په سوریه کې د جنگیدونکو افغانانو په اړه د افغان حکومت دریځ خواشینونکی او د نه منلو وړ دی. بلخو د افغان حکومت اجرایی رئیس د برېښنایي تذکرو په ویش کې ځنډ پر ځای ګڼي او وایي دا کار هغه مهال شونی دی چې د افغانستان د خلکو قناعت خپل کړي. نور مطالبه هم لرو. تر هر څه دمخه اجمالاند د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
تر اجرایی رئیس وروسته د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم د ملي محاذ د ګوند مشر وروسته هغه څرګندونې غندلې چې وایي ګڼ طالب مشران دا مهال د پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر وایي د سوریې په جګړه کې له 2000 د زیاتو افغانانو د وژل کېدو او 3000 د زیاتو د ټپي کېدو په اړه د افغان حکومت دریځ د خواشینۍ وړ دی. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر نور هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د ایران په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د ملي محاذ د ګوند مشر وروستۍ څرګندونې د ملي ګټو خلاف بللي. د افغانستان د ملي محاذ ګوند مشر سید حامد ګیلانی د شنبې په ورځ د خپلو پلویانو یو غونډې ته ویلي و چې د وسلوالو طالبانو د مشرتابه هیئت اکثریت غړي دا مهال په افغانستان کې دي. خو د افغانستان د ولسي جرګې رئیس د ملي محاذ د ګوند مشر وروستۍ خبرې د افسوس وړ بللي. ویلي دا شنس څرګندونې د افغانانو په حق کې ظلم او جفا د عبدالرؤف ابراهیمی په وینا دا مهال هم د طالبانو ټول مشران په پاکستان کې دي. خغلی ابراهیمی د سید حامد ګیلانی سرګندونی د ملي ګټو خلاف وبللی.
دا ډول سرګندونې د افغانستان د ملي ګټو خلاف دی. ډیر متاسف یم چې په پاکستان کې د تروریستانو په پټنځایونو سترګې پټیږي. هر کس د یو افغان په صفت باید په خپلو سرګندونو کې ملي ګټو ته پام وکړي.
تر دې مخکې د افغانستان اجرایی رئیس د وزیرانو د شورا د غونډې په پایل کې ویلي و چې دا ټولو ته روښانه ده چې د وسلوالو طالبانو مشران چیرې دي. ښاغلی عبدالله د هیواد سیاستوالو نظر د درناوي وړ بللی و خو ویلي و چې د طالبانو مشران په افغانستان کې نه دي او دا موضوع ډیره څرګنده ده او توضیح ته اړتیا نه لري. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر وایي د سوریې په جګړه کې له 2000 د زیاتو افغانانو د وژل کېدو او 3000 د زیاتو د ټپي کېدو په اړه د افغان حکومت دریځ د خواشینۍ وړ دی او دوی ته د منلو وړ نه دی. فضل هادي مسلم یار چې د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل افغان حکومت باید د سوریې په جګړه کې د افغانانو په وژل کېدو د ملګرو ملتونو امنیت شورا او خپلو نړیوالو متحدانو ته له ایران څخه شکایت وکړي. تېره ورځ وروسته له هغې چې د سوریې په جنګ کې د نږدې 10000 افغانانو د وژنې او ټپي کېدنې په اړه رپوټونه خپاره شول. د افغانستان جمهور ریاست ویل چې حکومت په نیابتي جنگونو کې د افغانانو د برخې اخیستنې مخالف دی او نه باید دغه هیوادونه د افغانستان د بچیانو ویني د نورو ګټو لپاره توی کړي. د اوروزګان ولایت سیمه چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز تیرنکوټ کې تیره شپه د وسلوالو د بریدونو پر مهال درې افغان سرتیري وژل شوي. په دې ولایت کې د ولایتي شورا یو غړي حیات الله فضلي نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو د دې ولایت مرکز تیرنکوټ اړوند د کفترخانی نومه سیمه کې پر میشتو امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه کړي. نوموړي ویلي په دې بریدونو کې پر درې وژل شوو سربیره یو شمېر نور سرتیري ټپیان هم دي. نوموړي ویلي چې وسلوالو طالبانو ته هم په دې بریدونو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نور هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د ایران په کورنیو چارو کې د مداخله نه کوي. په ایران کې په تیرو دوو اونیو کې د حکومت ضد راپورته شوو اعتراضونو ته په اشاره د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ایران د حکومت هغه رسمي دریځ تکرار کړ چې وایي دا اعتراضونه د امریکا، اسرائیل او سعودي عربستان په شمول د بهرنیو هیوادونو د استخباراتو د ادارو له لوري تنظیم شوي. ظریف نن په تهران کې وی امنیتي غونډې ته وویل هیڅ هیواد په ګاونډیو هیوادونو کې د بې ثباتۍ پر رامنځته کولو خپل ځان ته خوندي چاپیریال نشي برابرولی. پاینال کې د چین دولتي رسنۍ وایي د ایران د تیلو هغه ټانکر چې د چین د ختیځ ساحل د یوې باروړونکې کښتۍ سره تر ټکر وروسته یې اور اخیستې د چاودنې او ډوبېدو له خطر سره مخ دی. د دوشنبې په ورځ د درې هیوادونو پرسونل هڅه کوله چې د تیلو د ټانکر 2 درکه شوي عمله ومومي او د ټانکر اور اخیستې برخې ته د نورو تیلو د خپرېدو مخه ونیسي. یو ایرانی چارواکی د دوشنبه په ورځ وویل چې د تیلو د ټانکر د عملې د یو تن جسد په اور اخیستې بیړۍ کې موندل شوی او د پیژندلو لپاره شانګهای ته انتقال شوی. چارواکي په نورو دیرشو ایرانیانو او دوه بنګلادیشیانو پسې لټون کوي. دوی د شنبې په ورځ ناوخته له دې ټکر راوروسته نادرکه دي. د چین مرکزي تلویزیون ویلي د لټون او تصفیې هڅې د هغه اور او خپرو شوو زهرجنو ګازو له کبله له خنډ سره مخ دي چې د اور اخیستې ټانکر او شاوخوا اوبه یې نیولې دي. د ایران د معرف یو لوړپوړي چارواکي ویلي ایران غواړي چې په ابتدایي ښوونځیو کې د انګلیسي ژبې تدریس بند کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هېواد کې ځینې دیني عالمانو ادعا کړې چې د دې ژبې زده کړه لویدیځ کلتوري یرغل ته لاره هواروي. د ایران د پوهنې د عالي شورا مشر مهدي نوید هم د یکشنبې په ورځ وویل د دې هېواد په رسمي او غیر رسمي لومړنیو ښوونځیو کې د انګلیسي ژبې تدریس او رسمي نصاب د ایران د قوانینو خلاف دی. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون چین ته خپل لومړنی رسمي سفر پیل کړی. هلته به د خبرې خایي پر تجارت، نړیوالو شخړو او اقلیمي بدلون متمرکز وي. د فرانسې رسنیو په حواله مکرون او میرمنې دغه سفر نن د چین له شمالي ښار شیان څخه پیل کړ. دواړه به نن ناوخته د چین په پایتخت پیکینګ کې د چین د ولسمشر شي جنپینګ او د هغه له میرمنې سره په خصوصي ډول د ماښام ډوډۍ وخوري. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تفصیل زموږ پر وی پاڼه هم کتلای سي پاتمو د ازادي رادیو دات کام. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د سوریې په جګړه کې له 2000 د زیاتو افغانانو د وژل کېدو او تر 8000 د ټپي کېدو په اړه د افغان حکومت دریځ د خوشینه کړی دی او د جرګې ته د منلو وړ نه دی.
په ان شاء الله سبا په مجلس کې د دواړو موضوعاتو ایران او د حکومت په وړاندې سناتور صاحبانو نظریات جنبندي کوو. په دغه فتنه همدون وایو چې حکومت په دې ځان نه خلاصوي. په عاجله توګه د خپل شکایت د متحد امنیت شورا ته، نړیوالو هغه دوستانو ته چې موږ سره ستراتیژیک پیمانونه لري درج کړي. او
د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د ملي محاذ د ګوند مشر هغه څرګندونی چې وایي د طالبانو د مشرتابه پلاوی اکثریت غړي په افغانستان کې دي د ملي ګټو خلاف وبللی. د افغان حکومت اجرایه رئیس د برښنایي تذکرو په ویش کې ځنډ پر ځای ګڼي او وایي دا کار هغه مال شونه دی چې د افغانستان د خلکو قناعت خپل کړي.
قرار بود که کار آغاز شود، اما می دانیم که بسای بسیار جدی در زمینه هست. نظرات مردم بسیار مهم است. به این نسبت اگر تأخیر در راستا صورت گرفته، تأخیر بجاست.
دا به هم واری چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر بهرنیو هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې په ایران کې د راپورته شویو د دولت ضد اعتراضونو ته لمن نه وهي. په دوهمه نیمایي کې یو کلی زر ژغونه ونیز راډیوي ډراما لرو اورېدلې له ازادي راډیو مها ایروي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د سوریې په جګړه کې له 2000 د زیاتو افغانانو د وژل کېدو او تر 8000 د ټپي کېدو په اړه د افغان حکومت دریځ د خوشینه کړی دی. فضل هادي مسلمیار نن ازادي راډیو ته دغه راز وویل افغان حکومت باید په دې اړه توند خبرګون وشي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له ایران شکایت وکړي. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
یوه ورځ وروسته له هغې چې افغان حکومت د سوریې په جګړه کې له 2000 د زیاتو افغانانو د وژل کېدو او تر 8000 د ټپي کېدو په وړاندې غبرګون وښود، د افغانستان د مشرانو جرګې مشر وایي د یادې موضوع په تړاو د حکومت دریز دوی ته ځورونکی دی. فضل هادي مسلم یار چې د دوشنبې په ورځ یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل افغان حکومت باید د سوریې په جګړه کې د افغانانو په وژل کېدو د ملګرو ملتونو امنیت شورا او خپلو نړیوالو متحدینو ته له ایرانه شکایت وکړي.
هم په انشاءالله سبا په مجلس عمومي کې د دواړو موضوعاتو ایران او د حکومت په وړاندې سناتور صاحبانو نظریاتو جنبندي کوو. په دغه فتنه همدون وایو چې حکومت په دې ځان نه خلاصوي. په عاجله توګه د خپل شکایت د متحد امنیت شورا ته، نړیوالو هغه دوستانو ته چې موږ سره ستراتیژیک پیمانونه لري درج کړي او د دوی مرسته دې وغواړي او په څنګ کې دې ایران ته شدید اخطاریه ورکړي او دوی دې د خپلو خلکو د ژوند ساتلو مسؤلیت په غاړه لري. د دنیا په هر ګوټ کې چې
دغه سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د فاطمیون د لخکر فرهنګي مسؤول زهیر مجاهد دوه ورځې مخکې یوې رسنۍ ته ویلي تر دې دمه د سوریې په جګړه کې له 2000 ډیر افغانان وژل شوي او 8000 نور ټپیان شوي دي. د جمهور ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دغه راپور تر خپرېدو وروسته رسنیو ته وویل چې افغان حکومت په هیواد او له هیواد بهر د نیابتي جګړې په تړاو په سرګند ډول خپل مخالفت اعلان کړی. ښاغلي مرتضوی دا هم ویلي د دغه هیواد د بچې وینه باید د پردیو د ګټو لپاره تویا نه شي. اجرایي ریاست هم وایي چې افغان حکومت په ایران کې له افغان مهاجرینو سیاسي او پوځي ګټه اخیستنه مردوده بولي. د دغه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په خبره افغان حکومت دا مسله له ډیپلوماټیکي لارو تعقیبوي. د سوریې د جګړې لپاره د افغانانو جلب او جذب هغه مسله ده چې له دې وړاندې هم په کورنیو او نړیوالو رسنیو کې د بحث وړ موضوع وه. که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې ویلي وو چې د سوریې په جګړه کې د افغانانو د حضور څرنګوالی سیړي، خو د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق په دې وروستیو کې په تهران کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال له فاطمیون لخکر نه چې افغانان هم په چوکاټ کې د سوریې جګړې ته استول شوي مننه کړې وه. وروسته بیا د ښاغلي محقق دغه څرګندونې له سختو غبرګونونو سره مخ شوې او جمهوري ریاست اعلان وکړ چې دا څرګندونې به د قانون په رڼا کې وڅېړل شي، خو د دغو څېړنو په اړه تر اوسه له رسنیو سره څه نه دي شریک شوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي او حقوقي کارپوهان وایي افغان حکومت باید د ډیپلوماټیکي هلو ځلو ترڅنګ هغه کسان هم تر څارنې لاندې ونیسي کوم چې په افغانستان کې د ایران د فاطمیون لښکر لپاره جلب و جذب کوي. د سیاسي او حقوقي چارو کارپو او د پوهنتون استاد نصر الله ستانکزی دیوای زما باور دادی چې د ایران اسلامی جمهوریت چارواکي له افغان مهاجرینو جلب و جذب کوي او د هغوی د مجبوریت او مذهبي احساساتو نه ناوړه ګټه اخیستنه کوي. نو افغان حکومت باید له ډیپلوماټیکي لارو نه په ګټه اخیستنې سره دا مسله تعقیب کړي او که په افغانستان کې سرچینې موجودې وي نو باید عدلي، قضایي او کشفي ارګانونو ته لارښوونه وشي چې تر عدلي او قضایي څار لاندې ونیسي. د ښاغلي ستانکزي په خبره د حقوقو له نظر افغان حکومت اړ دی چې له هېواده بهر هم د خپلو خلکو د حقونو ملاتړ وکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار هم وایي ایران نه یوازې دا چې له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي، بلکې د افغانانو له مذهبي احساساتو نه په ګټې اخیستنې سره دوی هڅوي چې د سوریې په جګړه کې برخه واخلي.
دوستانو، په سوریه کې د جنگیدونکو افغانانو په اړه د افغان حکومت خبرګون په باره کې مو د مشرانو جرګې نظر واورید. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړی آریان یون هم وایي چې افغان حکومت په دې مسله کې کمزور خبرګون ښودلی دی. اغلی یون وایي چې حکومت باید په کابل کې د ایران د سفیر د حصار کولو ترڅنګ له دې هېواد سره د ډیپلوماتیکو لارو چارو څخه په ګټه اخیستنې دا مسله حل کړي. له آریان یون سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې.
افغانستان حکومت باید دومره کمزور دریز نه نیسی دې موضوع په مقابل کې، ځکه د افغانستان په کورنوي چارو کې یو سرګند لاسوهنه ده چې دوی د افغانستان په کورنوي چارو کې دغه لاسوهنه کوي او دوی د افغانانو د هغه مجبوریت نه چلته ماجر دغه استفاده کوي او دا د سوری جنگ تلیږي. نو د افغانستان حکومت هم باید د ایران په مقابل کې کلک دریز ونیسي او منحص د ولس د استازي باید په ولسي جرګه کې او په مشرانو جرګه کې د بهرنوی چارو وزارت لوړپوړي چارواکي راوغواړو او د دې څخه غوښتنه وکړو چې آیا تاسو په دغه برخه کې څه نظر لرئ، آیا د افغانستان حکومت په دغه برخه کې څه دریز لري. یوازې په غندلو باندې فکر کوم دا موضوع کفایت نه کوي، ځکه دا ډېره غټه موضوع ده. د افغانستان حکومت باید کلک دریز ونیسي.
بالکل، څنګه چې تاسو وویل چې افغان حکومت باید توند غبرګون وښيي، هدف مو څه دی؟ یوازې د وینا په لحاظ باندې توند غبرګون وښيي کنه عمل هم
باید دی؟ عملي کار تر سره کړي، هم د ایران سفیر سیزا کی اگر او غوړی او غنه پښتنه وکي او هم خپل ارتباطات حتی د ایران د حکومت سره قطع کی او هم په نړیواله سطحه دوی باید شکایت وکړي چې ایران حکومت د افغانستان په کورنوي چارو کې مداخله کوي او د افغانستان د ماجرینو نه منحص دی او وسیلې استفاده کوي او د هغې باندې فشار راوړي او هغې د سوریې جنګو ته لیږي. او دا بله دا چې دا غواړي نور جنګ افغانستان ته راوړي، غواړي چې افغانستان کې نیابتي جنګ شروع کړي، د نورې دنیا مشکل افغانستان ته راوړي او زموږ قومونه سره په جنگ واچي. دغه ټول هغه مشکلات دي چې باید حکومت د افغانستان نړیوالو سره او هم خپل هیواد د ایران سره دا باید موضوع دی تعقیب کړي او یوازې په تقوی کولو باندې زه فکر کوم دا موضوع نه حل کیږي. دا ډېره غټه موضوع ده. دا ډېر
د افغانستان مشرانو جرګې ویلي چې سباتنه بحث به همدې مسلې ته ځانګړی کی. ولسی جرګه د دې مسلې په اړه څه دریز لري؟
نو زه فکر کوم چې موږ خو تر نن ورځې پورې دوشنبه ورځ وه موږ اجنډا لرله مخکې ترتیب شوې وه، نو کېدای شي په راتلونکي اجنډا او کې په کمیټه د رؤساو کې کېدای شي دا موضوع یاد شي او یو ورځ باید په ولسی جرګه کې په تالار کې دغه موضوع په اجنډا کې ونیول شي، ځکه دا یو ډېره غټه موضوع ده د افغانستان لپاره. او په دغه موضوع کې باید حکومت نو وضاحت غوړي چې تاسو په دغه برخه کې څه اقدامات کړی دي ایران په مقابل
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به هم جرګې ته استضا کې څنګه
موږ په قانوني لحاظ نشو کولای چې هغه غوړو ځکه هغه د پارلمان جرګې څخه سل به اعتماد شوی دی نو کېدې شي دا غي نخکته نور لوړ پوړي چارواکي چې په موینانو په سطح دي کېدې شي هغه درو غوړي او دغه څه وضاحت غوړي
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی آریان یونو
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د ملي محافظ ګوند مشر اورستۍ ترګندونې د ملي ګټو خلاف وبللې د ملي محافظ ګوند مشر سید حامد ګیلانی د شنبه پر ورځ د خپل پلویانو یوې غونډې ته ویلي و چې د وسلوالو طالبانو د مشرتابه پلاوی اکثریت غړي په افغانستان کې دي د ولسی جرګې د غونډې ته رحمت الله افغان ورغلی او د راپور چمتو کړی
د افغانستان ولسی جرګه د ملي محافظ د ګوند د مشر ورستۍ څرګندونې د افسوس وړ بولی او وایي چې دا شان څرګندونې د افغانانو په حق جفا او ظلم دی د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل د سید حامد ګیلانی څرګندونې د ملي ګټو خلاف دي غوای دا ډول څرګندونې د افغانستان د ملي ګټو خلاف دي ډیر متاسف یم چې په پاکستان کې د تروریستانو په پټن ځایونو سترګې پټیږي هر کس د یو افغان په صفت باید په خپلو څرګندونو کې ملي ګټو ته پام وکړي د ملي محافظ ګوند مشر پیر سید احمد ګیلانی د شنبه په ورځ په کابل کې د خپلو پلویانو وی غونډه کې ادعا وکړه چې د وسلوالو طالبانو د مشرتابه پلاوی اکثریت غړي په افغانستان کې دي او لا بل هر وخت زیات اوس د سولې د خبرو اترو لپاره فرصت برابر شوی د ولسی جرګې غړي صاحب خان وای په داسې حساسو شرایطو کې دا ډول څرګندونې د افغانستان له موقف سره پټکر کې دي
په داسې حساسو شرایطو کې او داسې بیانې ورکول دا د افسوس خبره ده دا د افغانستان سره ظلم ده دا د افغانستان سره جفا ده
د دغه جرګې بلغړی شکیب هاشمی وای د ملي امنیت عمومي ریاست دی په دې اړه معلومات ورکړي چې آیا پرختیا هم د وسلوالو طالبانو د مشرتابه اکثریت غړي په افغانستان کې دي د ملي امنیت عمومي ریاست دا ډول سرګندونې غیر مسؤلانه او لا واقعیت څخه لري بللې دي د دغه ریاست لوري په خبرسبي اعلامیه کې راغلي د موثقو اطلاعاتو پر بنسټ اوس هم د وسلوالو طالبانو رهبران او د نورو تورستي ګروپونو ځالې له ډیورن کرخي هاخوا په پاکستان کې دي د ملي محافظګون مشر داسې محل دغه خبرې کړي چې په دې وروستیو کې امریکا په پاکستان خپل فشارونه زیات کړي دي خو د ملي محافظ ګوند فرهنګي چارو مسول محمد حسن اقیار ازادي رادیو ته وویل چې حامد ګیلانی په خپلو خبرو کې کوم هیواد ته برأت نه دی ورکړی
حامد هغه هدف دا نه و چې د طالبانو مشران په تمامه معنا غون په افغانستان کې دي او ګویا د دې هدف د کوم هیواد تبرئه وي اصول ته تشویقي خبرو کې افغان حکومت هغه وکړ چې اوس ټول مذاکرات او تفاهم ته خپل ذهنیت برابر ده او د دې ذهنیت او د دې ضرورت او اړتیا د استفاده وشي د طالبانو ځینې مشران په افغانستان کې دي او
په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرای رئیس د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې موضوع ته په اشاره سره وویل دا ټولو ته څرګنده ده چې د وسلوالو طالبانو مشران چیرې دي له دې وړاندې د امریکا ولسمشر یو شمیر امریکایي سناتورانو او د دغه هیواد پوځي چارواکو پاکستان د تروریستي ډلو په نازه یاد کړی دی
سمجه خلاص د ریډیو اوري د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس د دایش پر وړاندې د نه مبارزه تصور به بنسټ بولی او افغان ځوکونه او عام خلک تر اوسه پر وړاندې په خپل وس او توان سره جنګیدل دي اجرایی رئیس عبدالله دغه څرګندونی نن د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته وکړي یوسف انځدرانی په اړه معلومات راکړي
د افغان حکومت اجرایی رئیس د داعش ډلې پر وړاندې د مبارزې تصور به بنسټ غنی وای په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځ او شمالي ولایتونو کې دغه ډله سخت ځپل شوې او یو شمیر مشران هم وژل شوې دي عبدالله کڅم په سرګند ډول داونه ویل چې دغه تصور له چا سره موجود دی خو ویل په افغانستان کې دغه ډلې د فعالیتونو له پیل رئیس یې پر وړاندې مبارزه شوې ده نوموړي دغه څرګندونې د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته خبرو کې وکړې
بازم یک تصوره که با داعش
ارادی مبارزه.
دی وی لټولی مبارزه سراسره یو تصور دی چې د دای سره د مبارزه اراده او مقابله نشته. دا تصور لبنسټه ناسم دی. هغه څه چې د افغان ځواکونو او ولس پتوان کې دي پر وړاندې دا مبارزه دوام پیدا کوي. مونږ په دې کې هیڅ شک هم نه لرو چې د خدای په مرسته به دا منفوره ډله زمونږ په خلکو کې ځای ونه لري. ښاغلی عبدالله د وزیرانو شورا په غونډه کې د افغانستان دفاع وزیر ته لارښوونه وکړه چې د داعش ډلې پر وړاندې په عملیاتو تمرکز لا زیات او په دې اړه رښتینی معلومات تر خلکو ورسوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې له دې وړاندې د ولسي جرګې ځینو غړو حکومت د داعش ډلې په پلوۍ تورن کړی دی. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازی ظاهر قدیر او د دغې جرګې یو شمېر غړي دا ادعا لري چې په نظام کې دننه یو شمېر کړۍ له داعش ملاتړ کوي. د اجرایه رئیس د دغو څرګندونو یوه ورځ مخکې د یکشنبې په ورځ د جوزجان د ولایتي شورا رئیس ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دغه ولایت کې داعش ډلې سره د ځوانانو یو ځای کېدو او د دغې ډلې لخوا صادر شوي فرمانونو دوی اندېښمن کړي دي. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا چې افغانستان تر ډېره په بهرنیو پوځي مرستو متکي دی او اجرایه رئیس هم د خپل وس او توان مطابق د مبارزې خبره کوي، ښایي چې دا مبارزه هغسې چې لازمه ده نه ده ترسره شوې. د فوزي چارو کارپو عتیق الله امرخیل وایي د ټول مبارزې سره سره داعش اوس هم د اندېښنې وړ یوه فعاله ډله ده.
د مبارزې په باره کې یو مسله چې ډېره مهمه ده، هغه زموږ وابستګي ده. اوس مبارزه ضعیفه ده، دا خبره د وسط په سیاست کې راغله. مانا یې دا ده چې یعنی موږ دونه وس نه لرو، بې وسه یو. یعنی دوی به مبارزه کړي، هغه څه چې لازمه ده هغه څه نه ده.
دی وایي د داعش ډلې پر وړاندې د مبارزې لپاره باید افغان ځواکونه په لا مجهزو وسلو سنبال او ترمنځ یې ښه همغږي رامنځته شي. له دې سره ښاغلی امرخیل وایي د افغان حکومت، افغان ولس او نړیوالې ټولنې قاطع دریز نور هغه څه دي چې د داعش ډلې پر وړاندې په مبارزه کې شته کمزوري له منځه وړلی شي.
ورځو د کونړ ولایت د کونړ څوکۍ ولسوالۍ دیوګل دره کې د تیر ورځې پیل سوې جګړه پای ته رسیدلې ده. او پکې د کونړ چارواکو په خبره تر ډېر شو ډېرو داعش وسلوالو ته مرګ ژوبله وشته ده. روح الله انوري راپور کوي.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی د دوشنبه ورځ ازادي راډیو ته وویل 13 ورځ سهار چې د داعش وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ د څوکۍ ولسوالۍ دیوګل دره کې کومه جګړه پیل شوې وه، تیر ماښام پای ته رسیدلې او پکې ګڼو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وختې ده.
ولی خوشبختانه زموږ د مسلح قواوو او د امنیتي دفاعي ځواکونو د مقاومت په نتیجه کې د دوی حملات په شا وتنبېدل، دښمن ته ډېر ځاني زیان راوښتی دی. تقریبا د شلو په شاوخوا کې قرار د اطلاعاتو مړي لري او د 15 شلو په شاوخوا کې زخمیان لري.
والی وایي د جګړې پر مهال د دفاع وزارت هلیکاپټرو د مخالفینو مورچې بمبار کړي او وسلوالو ته زیات زیانونه اړولي دي. هغه وایي په یاد نخته کې افغان ځواکونو او پاڅون کوونکو ته هم ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي.
تاسو باید ووایئ چې د موږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو او د ولسي خلکو نه هم د 15 په شاوخوا کې مسلح قوتونو افراد شهیدان شوي دي او د 15 په شاوخوا کې زخمیان لرو. ولی دښمن ته خپله ماتوونکی ځواب ورکړ شو او دوی ونتوانېدل چې خپل هدف ته ورسي او یا د موږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو پوستې ونیسي.
د جګړې له امله ګڼو خلکو خپل کورونه پرېښي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
زما نوم مشتاق احمد د ګرګال کلي اوسېدونکی. نو اوس عملیات داسې چې زموږ خپل د کلي خلک مورچو کې ناشې خوران یو ماشين سره سرفوک سره چا څه کارتوش تا او چا سره نشته. اوس موږ خپل واړې لګلې په کور کې یو نفر مونږ پاتې چې زه ته خیمه پلار دره کربوړې سرو کله سورنګ کله حبیب زو ځنی کورونه او د سمندر سره روان دي. موږ تر اول شه ګلګال تا ګلګال پاتې نو دام دې خلک یې نه وساغم درکې چې څوک بيسري تړي او څوک څه کوي.
خود کونړ والی وای چې به کور شو کسانو سره د مرستې د پاره پوره چمتووالی لري.
هغه د پاتون یا د ولسی هغه خلکو چې تقریبا خیزه شې تروسی دل په مقابل کې کړه او دغه د دل نه یو کس شهید لرو، دوه کس زخمیان لرو او نور ولسی خلکو ته څه زیان دی اوخته چې کورونه لګیدلی او کوم څاروي دې منځت للی دي ډېر زیانه دی وخته. ولې ځینې خلک د حراس د واجبه بېځایه شوي وي. دپاره موږ تدابیر لرو، د هغو د حوادثو کمیټې معذب شوي دي، هماغه ولسوالۍ ته تللي دي.
دیوګل د څوکۍ ولسوالۍ اړوند هغه سیمه ده چې د نورو ګڼو درو سره پولي او لارې لري چې وسلوال مخالفینو ته پرې په ډېر اسانه اکمالات کېدی شي. خلک وای په یاد سیمه کې ورسته له هغه د چمبیل وسیدونکو د اسلامی دولت ډلې خلاف پاسونو کړ چې کله د یاد کلی اوسیدونکی ګلشیرین چې د استناف څارنوالۍ مامور و د داعش لخوا د لړم په 9 نیټه ووژل شو. اوس هم هلته حالات سم نه دي او هر سړی کوښښ کوي چې خپل ماشومان او ځانونه د جګړې له ځایه امن ځایونو ته ورسوي.
دوستانو بیا هم پر امنیتي مسایلو تمکیږو. په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي د دغه ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي او زیاتوي چې په دغه عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. له سیمې اجمل آریان راپور کوي.
د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات جریان لري. په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي د دغه ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف د افغان ګډ ځواکونو لخوا د پامیر 14 په نوم د تصفیوي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. د پامیر د شلمې فرقې د لومړۍ پلې لواء قمندان بریج جنرال زمری فیضي له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د پامیر 14 په نوم چاڼیز عملیات د یک شنبې ورځې راهیسې د کندوز د خان آباد ولسوالۍ پاروان سیمو کې جریان لري.
د دې عملیات تامین د امنیت په ساحه کې او هغه ساحه چې د دشمن هلته گشت گذار لري همیشه زموږ د خلکو آرام ژوند په هغه ساحه کې نارامه کړی دي. نو هدف د دې عملیات دغه دي چې هلته د ساحه د دشمن صفاکه او خلکو لپاره د دې زمینه مسایل چې تر څو آرام ژوند خپل هلته په مخ بوځي.
ښاغلی فیضي زیاته کړه چې په دې عملیات کې تر اوسه پورې 10 وسلوال مخالفان وژل شوي او 4 تنه ټپیان شوي دي. د نوموړي د خبرو پر بنسټ چې په روان عملیات کې ملکي وګړو او دولتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. په ورته وخت کې د کندوز د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر سمنوال سفر محمد اکبری وایي چې د دې عملیات هدف دا دی تر څو د خان آباد ولسوالۍ اړوند سیمې د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه شي، څو خلک په خپلو سیمو کې په ارامه فضا کې ژوند وکړي.
پولیسی ملی، امنیتی ملی، واقعات خاص، کماندو
په دې عملیات کې د افغان ګډ ځواکونو برخه لري چې له تېرې ورځې رئیس د خان آباد ولسوالۍ په جویکنه، زردکمر او ایشانتوب سیمو کې جریان لري او په پایله کې 10 وسلوال مخالفان وژل شوي او یو شمېر کلي هم د دښمن له وجود څخه پاک شوي دي. بل خوا د خان آباد ولسوالۍ ګڼ شمېر خلک هم خوښي څرګندوي چې دولتي ځواکونو په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف چاڼیز عملیات پیل کړي. د نوموړي ولسوالۍ یو تن اوسېدونکي خان جان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
سره موږ همیشه ډاډمن یو. د ټول د دولت خدمت برکت دی چې موږ د ښار کې افتخارانه ګرځو او په منطقه کې امنیت ده. خدای دې همیشه د دې لاسرانی راولي. د ټول کندوز ولسته او ټول خلکو ته نو د دې خوشخبری او د ښاغې زلري په خلکو باندې.
د ښاغلي فیضي په وینا چې په کندوز کې د ژمنو عملیاتو د پیلېدو تر څنګ دوی خپل پوځي تمرینات هم پیل کړي، سو په راتلونکي کال کې د ملي اردو منصوبین د پوځي عملیاتو د پیلېدو لپاره پوره چمتووالی ولري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
سمیوه نړیوال موضوع اخلو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بهرنیو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې په ایران کې دی راپورته سویو د دولت ضد اعتراضونو ته لمن نه وهي. نوری اس نوری په دې اړه جزئیات راټول کړي دي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر نور هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې په ایران کې د ناامنۍ او تلمن نه وهي. جواد ظریف دغه څرګندونې په ایران کې حکومت ضد اعتراضونو ته په اشاره چې کم 2 مخکې پیل شوي کړي او هغه د ایران د حکومت پر رسمي دریځ بیا تاکید کوي چې دغه اعتراضونه د امریکا د متحدو ایالتونو، اسرائیل او سعودي عربستان په ګډون د بهرنیو هیوادونو استخباراتي ادارو لمسولې دي. ظریف د دوشنبې په ورځ په تهران کې یو امنیتي کانفرنس ته وویل چې هیڅ یو هیواد نشي کولی چې په ګاونډي یانو کې د بې ثباتۍ په رامنځته کولو سره د ځان لپاره امن چاپېریال ډاډمن کړي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د ظریف له قوله ویلي چې دا ډول هڅې یوازې معکوسې نتیجې ورکوي. متحدو ایالتونو هغه ادعاوې چې وایي واشنګټن د دغو اعتراضونو تر شا لاس لري رد کړي دي. د راپورونو له مخې د دغو اعتراضونو په ترڅ کې 22 تنه وژل شوي او له 1200 زیات کسان نیول شوي دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سیایې مشر مایک پومپیو د یکشنبې په ورځ وویل چې د ده اداره په دغو مظاهرو کې هیڅ ډول رول نه لري، خو هغه دې ته هم اشاره وکړه چې دغه ناارامي له دوی پټې نه دي. ولسمشر ډونالد ترامپ په ایران کې معترضین ستایلي او ویلي دي چې واشنگټن به په یو مناسب وخت کې د هغوی ملاتړ وکړي. هغه د جنوري په 3 په یو تویتر کې وویل چې د ایران خلکو ته چې غواړي خپل فاسد حکومت بیرته په لاس کې واخلي احترام کوي او دوی به د دې شاهد وي چې متحده ایالات به په یو مناسب وخت کې ملاتړ وکړي. په عین حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیګمار ګابریل د یکشنبې په ورځ وویل چې اروپایي اتحادیه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته بلنه ورکوي چې په ایران کې د دولت ضد پراخو اعتراضونو په اړه د خبرو لپاره په یوه غونډه کې ګډون وکړي. هغه د یکشنبې په ورځ په برلین کې د جرمني زایټ ډی ایف ټلویزیون ته وویل چې د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست له مشر فدریکا موغیرین سره په ګډه په دې موافقه کړې چې که امکان ولري راتلونکي اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزیر د خبرو لپاره وروبولي. ګابریل زیاته کړه موږ پر دې مسلې ډیر وخت تاکید وکړ چې د مظاهرو د ازادي ملاتړ کوو او دولت هم باید ملاتړ وکړي. خو د هغه په وینا هیواد له دې سره سره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لار نه تعقیبوي چې ژمنه یې کړې چې له ایراني مترزینو سره به مرسته وکړي چې خپل دولت بیرته په لاس کې واخلي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې جرمني او فرانسې د هر هغې هڅې چې په ایران کې کورني کړکیچ ته لمن وهي په وړاندې خبرداری ورکړی دی. تر اوسه د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه څه نه دي ویلي چې آیا غواړي د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو سره په دې اړه خبرې وکړي او کنه. خو د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر له دغو څرګندونو مخکې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک د یکشنبې په ورځ وویل چې په ایران کې د دولت ضد اعتراضونو تر شا بهرنیانو لاس درلود چې مات شو. په هغه بیان کې چې دغه ځواک خپور کړی ویل شوي چې د ایران د سپاه پاسداران ځواک د په لسګونو زرو بسیچیانو پولیسو او د استخباراتو د وزارت په مرسته هغه کړی له منځه یووړي چې متحدو ایالاتونو، بحرین، اسرائیل، سعودي عربستان سخت دریځ او سلطنتونو جوړې کړې وې. په داسې حال کې چې دولتي رسنیو د یکشنبې په ورځ په ژوندۍ بڼه په ایران کې د پرلپسې پنځمې ورځې لپاره د دولت پلوي مظاهرو تصاویر خپاره کړل چې د چارواکو لخوا تنظیم شوي خو د دولت ضد اعتراضونو په اړه کوم خبر ورنکړل شو. خو ازادي راډیو باوري راپورونه ترلاسه کړي چې د شنبې په ورځ هم د تهران په ګډون لږ تر لږه په نهو ښارونو کې د دولت ضد اعتراضونو دوام درلود.
په دې سره په کابل کې 4:30 دقیقې سو یو ځل بیا له اجمالان څخه تر دې مالا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس د سید حامد ګیلانی چې د افغانستان د مهاجر اسلامي د ګوند مشر دی هغه وروستۍ سرګندونه غندلې چې ویلې دي د محل د طالبانو ډیر مشان په افغانستان کې دننه دي. د افغانستان د ولسی جرګې مشر دا خبرې د افغانستان د ملي ګټو خلاف بللي. تر دې مخکې د افغانستان اجرایی رئیس ویلي و ټولو ته روښانه ده چې د وسلوالو طالبانو مشران چیرې دي. نوموړي په دې اړه د یو شمېر سیاستوالو په څرګندونو خواشیني څرګنده کړې وه. د اوروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز تیرنکوټ کې تیره شپه د وسلوالو د بریدونو پر مهال درې افغان سرتیري وژل شوي. په دې ولایت کې د ولایتي شورا یو غړي حیات الله فضلي نن ازادي راډیو ته ویل تیره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولایت مرکز تیرنکوټ اړوند کفترخانی نومه سیمه کې پر میشتو امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر په هغه څه باندې د افغانستان د حکومت دریس کمزورې بللې چې وای د ایران په ملاتړ په سوریه کې په زرګونو افغانان وشل شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نورو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د ایران په کورنیو چارو کې د مداخله نه کوي. په ایران کې په تیرو دوو اونیو کې د حکومت ضد راپورته شوو اعتراضونو ته په اشاره د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ایران د حکومت هغه رسمي در استقرار کړ چې وایي دا اعتراضونه د امریکا، اسرائیل او سعودي عربستان په شمول د بهرنیو هیوادونو استخباراتي کړیو راپورته کړي. او د چین دولتي رسنۍ وایي د ایران د تیلو هغه ټانکر چې د چین د ختیځ ساحل د یوې بارونکې کښتۍ سره تر ټکر وروسته یې اور اخیستې د چاودنې او ډوبېدو له ګواښ سره مخ دی. په دې ټانکر کې د 2 نادرکه شوو عملي لټون لا هم دوام لري.
مننه کوم اجمالان. دوستانو د خبرونو تفصیل زموږ پر ویبپاڼه هم لوستلی سي پته مو ده azadiradio.com. او اوس په مرزي احمد سي سپورتي خبرونه وره.
د افغانستان کرکټ د 19 لوبډلې د 2013 میلادي کال د نړیوال جام سیالۍ ته د تیاریو په یو تمریناتي لوبه کې د بنگلاديش د 19 ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبډلې په دغه 500 تمریناتي سیالۍ کې د ټاس په ګټلو د منډو جوړولو پریکړه وکړه او مقابلې لوبډلې ته 206 منډې هدف وټاکه. ښاغلی هوتک وایي چې په دوهمه پاڼۍ کې د بنگلاديش 19 سوانانو 19 کړایت هدف پوره کړي او د په یو سلویخت اورو کې د ټول لوبغړو په سوځیدو 150 منډې وکړې او دا سیالۍ افغان لوبډلې ته د 50 منډو په توپیر وبایلله. یادونه ورده چې افغان لوبډله خپل دوهمه تمریناتي لوبه د روان میلادي کال د جنوري په 10 نیټه له نامیبیا سره لري. په غور کې نن د فوټسال سیالۍ پیل شوې. د دغه ولایت د ورزشي فدراسیون مسؤول امیر محمد نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د غور د فوټسال د لسو غوره لوبډلو ترمنځ کیږي. ښاغلی امیر محمد وایي دغه سیالۍ هدف ملي لوبډلې ته چمتووالی او هم د غور منتخبې لوبډلې ته د غوره لوبغاړو معرفي کول دي. یادونه ورده چې دا سیالۍ 20 ورځې دوام کوي. د هسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیره شپه بارسلونا 3-0 پر وړاندې لیونتی ته په ماتې سره یو ځل بیا د لا لیگا جدول په سر کې لومړی ځای خپل کړ. دغه سیالۍ چې د بارسلونا په کوربتوب د نیو کمپ په لوبغالي کې ترسره شوه د بارسلونا لپاره لیونل میسی، سوارز او پایو لینیو ګولونه ووهل. د دې سیالۍ په جدول کې بارسلونا د 3 امتیازونو په درلودو اول، اتلتیکو مادرید د 9 امتیازونو په لرلو دوهم او ریئل مادرید بیا په دې جدول کې څلورم ځای لري. دغه راز د لا لیگا د تیرې شپې په نورو لوبو کې ریئل بتیس 5-2 پر وړاندې سیویا، لیګانس 1-0 پر وړاندې ریئل سوسیداد او اتلتیکو بلباو 2-0 پر وړاندې الویز سماتې ورکړه. خو د پورتیو او ویاریال لوبه 1-2 پر وړاندې مساوي پای ته ورسوله.
له مسیح احمد سیمنه دوستان یو ځل بیا د افغانستان ورځنیو مسایلو تور ګرځو. د افغانستان حکومت اجرایی رئیس د برښنایي تذکرو په ویش کې ځنډ پر ځای ګڼي وایي چې دا کار هغه مال شونه دی چې د افغانستان د خلکو قناعت خپل کړي. عبدالله عبدالله دغه څرګندونې نن د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته وکړې او ویل چې په دې برخه کې جدي بحثونه موجود دي. نورحل واصل وسال راکوي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي که څه هم د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره تخنیکي چارې بشپړې شوې خو په خبرې د دغه لړۍ د پیلېدو په اړه لا جدي بحثونه موجود دي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته وویل د دغه ملي بهیر د پیلېدو لپاره د خلکو قناعت مهم دی. د وایي په داسې حال کې چې تخنیکي تیاری نیول شوی وي او ټاکل شوی وه چې دغه لړۍ پیل شي، خو تاسې پوهیږئ چې په دې برخه کې لا جدي بحثونه موجود دي. د خلکو نظرونه په دې اړه مهم دي او دغه لړۍ چې ځنډیدلې پر ځای ده او دا بهیر به هله پیل شي چې د افغانستان د خلکو د قناعت وړ وي. ښاغلی عبدالله وویل چې د دغه ملي بهیر د پیلېدو په اړه د ملي یووالي حکومت د خلکو له استازو سره بحثونه او خبرې اترې پیل کړي دي. د اجرایي رئیس په خبره که په دې برخه کې د خلکو ترمنځ بحث او خبرو ته اړتیا ولیدل شي او نتیجه د افغانستان د ټولو خلکو د قناعت وړ وي، د ملاتړ کوي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې شاوخوا 3 مخکې د نفوسو د ثبت او احوال د قانون د ځینو مادو د بدلولو په اړه د ولسمشر تخنیني فرمان د ملي شورا د دواړو جرګو ګډ کمیسیون لخوا تایید شو چې له مخې باید په برېښنایي تذکرو کې د افغان قوم او مذهب کلمې ولیکل شي. خو د ولسي جرګې ځینې غړي بیا له دې موضوع سره مخالفت ښیي او د شنبې په ورځې هم د جرګې په عمومي غونډه کې پر یادې موضوع توده بحثونه وکړل. بلخوا د افغانستان مشرانو جرګې بیا د یکشنبې په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د برېښنایي تذکرو موضوع په بشپړه توګه حل شوې او د ویش ځنډ ته هیڅ پلمه نه ده پاتې. د مشرانو جرګې رئیس فضل الدین مسلمیار له ولسمشر او اجرایي رئیس نه وغوښتل چې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پرته له ځنډه پیل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د نفوسو د ثبت او احوال د مرکزي ادارې ویان روح الله احمد سي ازادي راډیو ته ویلي چې د برېښنایي تذکرو د ویش په وړاندې کومه تخنیکي ستونزه نه ده پاتې او د دغه بهیر د پیلېدو په اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ سره د دوی جدي بحثونه او مشورې روانې دي. د افغانستان په جمهوري ریاست کې یوې سرچینې هم ازادي راډیو ته ویلي چې د برېښنایي تذکرو ویش به ډېر ژر پیل شي. خو له دې ټولو سره سره د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه او د پوهنتون استاد ودیر ساپی وایي د برېښنایي تذکرو د ویش په برخه کې په قانوني او حقوقي لحاظ کوم خنډ نه لیدل کېږي او پرته له ځنډه باید پیل شي.
د حقوقي د لحاظه هیڅ نوه خنډ نشته. نهایي فیصله شوې ده به دوی وویل چې افګډ کمیسیون چې د حکومت اخري پیشنهاد یې خور پرې کوو 14 کسه وو. د 14 کسو نه 12 کسه چې اکثریت مطلق دی، د 14 کسو په جمله کې 12 کسه هغو تایید کړی، بیا نو دې ته زمینه د خبرو کول پیدا نه پیدا کیږي.
ښاغلی صافی وایي دا چې د حکومت اجرایی رئیس د 100 وکیلانو په غوښتنه دغه ملي بهیر ځنډوي دا د اساسي قانون خلاف او د خلکو په خیر کار نه دی. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
له یوې اونۍ راهیسې د غرونو او دښتو پر سر د دعوو او لانجو له کبله په خوست کې ځینې ځایي قومونه او کوچیان د یو بل پر وړاندې مورچو ته ختلي دي. کوچیان وایي چې په خوست کې ځینې قومونه پرې د تګ او راتګ لارې تړلې دي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
د خوست په ختیځو سرحدي سیمو کې پراته کوچیان وایي چې له یوې اونۍ راهیسې ځایي خوستیو قومونو پرې د تګ او راتګ لارې تړلي او له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي خوستي قومونه ورته په مورچو کې ناست دي، نه ناروغان ښار ته بیولی شي او نه هم د دوی په کلیوالي دوکانونو کې څه پیدا کیږي. بل لوري ته خوستي قومونه وایي چې کوچیانو د خپلو پلرونو او نیکونو کوچیانۍ ژوند پریښی او په زور یې په هغو غرونو او دښتو کې د آبادیو جوړول پیل کړي چې له پېړیو راهیسې ورڅخه خوستی قومونه ګټه اخلي. د کوچیانو یو تن مشر حاجی رمضان کوچی له بابرک تاڼۍ څخه آزادۍ راډیو ته د تلیفون پر لیکه وویل
کماله توګه دغه سرخه تل شوی ده د بس ولسوالۍ ونیسه عام د ګربز ولسوالۍ پر دا لارې باندې د خلجو په مخ باندې اګر کابل ورځ دوه ورځې مخ ته حکومت وایتان کابل نه راغلي وو په دا مورچو وګرځېدل چې کوم امر یې وکړ چې تاسې مورچې خالي کړي، خلجو په مکمله توګه خالي کړي. خوستي وروڼه چې دي هغه چې په مورچو کې ناست دي هغه خو څکې یو
د المر په نوم یو بل کوچی وایي چې دوی خوست ښار ته اته لارې لري خو ټولې بندې دي، په دوکانونو کې هېڅ شی نشته، مریضان یې له لارې راستانه شوي دي.
اته لارې لرو خو دا مکمل په موږ باندې دي، ها مریضان مالو سامانونه دوکانو کې یو شی نشته. نن مریضان راستانه شوي دي، د لنډرو تورې اوبه تیرځي عالي شیر سپینه پیل دا مکمل بنده کړله، مریضان اوس دلته کورو کې پراته دي.
خو بل لوري ته د خوست قومي مشران د کوچیانو دا خبره ناسمه بولي چې پر دوی لارې تړلي او یا هغوی کوچیانو سره نرخ شریعت او قانون ته نه کښېني. قومي مشر مختارالدین جلالزی وایي چې خوستي قومونه دلته خواوشا زر کله د اوسېدو مخینه لري. په دې استقامت کې ټولې تاڼې همدې قومونو په حشرونو جوړې کړي او دا سرحد د حکومت په غوښتنه په پېړیو په قومي اربکیو ساتلی دی. نوموړی وایي اوس کوچیانو هغه د خپل پلار او نیکه کوچیانۍ ژوند پریښی او په هغه غرونو او دښتو کې د آبادیو جوړول پیل کړي چې خوستیو قومونو پکې اربکی درلودل.
نه د جنجول طرفدار یو، شریعت هم منو، نرخ هم منو، اصول منو. یو ولي صاحب سره یو لټي درې سره په دایفه کې څوره کتلې دي اوس راغېدلې یو یغې ټولو خبرو ته مو غېږ نیولا ده. په دا شکل چې مثال مونږ ته خپل حق ورسېږي، خپل حق کوچای زراور دی، مونږ سره ظلم کوي، زیتای کوي.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې دواړه لورې له مورچو راکوز شوي او لارې هم نه دي تړلي. د خوست والی ویان مبارز محمد زدران وویل چې د کمیسیون د گزارش له مخې اوس مهال په یاده سیمه کې د وسله والې نښتې اندېښنه نشته، خو مسله به د جمهوري ریاست له لورې په خوست کې د غرونو او دښتو پر سر د قومي ستونزو لپاره د ټاکل شوي هیئت لخوا حلیږي.
مورچې د دواړو ښکېلو خواوو په تفاهم سره ړنګې شوي، وسلوال کسان کورونو ته ستنه شوي او په ضمن کې د ټولو پر مخ باندې لویې لارې خلاصې دي. هېڅ ډول د تاوتریخوالي ستونزه تر اوسه پورې په جدي ډول سره نه محسوسېږي. ولې وروستۍ نهایي یا بنسټیزه پرېکړه به د هغه کمیسیون لخوا ترسره کیږي چې د جمهوري صدالي مقام لخوا په دې وروستیو کې ټاکل شوی دی.
د یادونې وړ ده کوچیان د خوست د متون، شمال، باغ، تریزیو، علي شیرو، توروبو، لنډرو، قدمو، لکڼو او خرچینو پورې قومونو سره د غرونو او دښتو د ملکیت پر سر دعوې او لانجې اوږده مخینه لري او ځینې وختونه د وسلوالو نښتو او مرګ ژوبلو لامل هم ګرځېدلي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو په افغانستان کې خبرونه لري چې تاسو یې پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 15 څپه په ټولو لویو او کوچنیو ښارونو او سیمو کې اوریدلای شي. مخکې تر دې چې د یو کلی زر ژغونو راډیو ډرامې ته ورسو، بیا هم د ایران اړوند یو راپور لرو. د ایران د پوهنې وزارت یو جګپړي چارواکي ویلي دي چې د دې هیواد حکومت به په لومړنیو ښوونځیو کې د انګلیسي ژبې پر زده کړه بندیز ولګوي. د ایران د اسلامي جمهوریت مشرانو له دې مخکې هم خبرداری ورکړی چې د انګلیسي ژبې له کبله دا هیواد د لویدیځ له کلتوري یرغل سره مخامخ دی. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
د ایران د پوهنې د عالی شورا مشر وایي د حکومتي او غیر حکومتي لومړنیو ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې د انګلیسي ژبې تدریس د ایران له قوانینو او مقرراتو سره په تضاد کې دی. مهدی نوید ادهم د یکشنبه په ورځ یو دولتي ټلویزیون ته وویل تصور دا دی چې د زده کوونکو د کلتور بنسټ له لومړنۍ دورې پیلېږي او ځکه د انګلیسي ژبې پر زده کړه بندیز په پام کې دی. د ایران رسمي ژبه فارسي ده او د انګلیسي ژبې د تدریس لارښوونې د ښوونځي په منځنۍ دوره کې چې زده کوونکي د 12 او 14 کلونو ترمنځ عمر لري پیلېږي، خو په ځینو لومړنیو ښوونځیو کې د کم عمره ماشومانو لپاره هم د انګلیسي ژبې زده کړه پیلېږي. تر اوسه معلومه نه ده چې د ایران حکومت دا پریکړه عملي کړې کنه، خو که د انګلیسي ژبې پر تدریس بندیز عملي کیږي نو ښایي له کم عمره ماشومانو څخه پیل شي. په ایران کې ځینې زده کوونکي له ښوونځي وروسته د بهرنیو ژبو د زده کړې کورسونو ته ځي، او حتی یو شمېر ماشومان چې ښه اقتصادي شرایط لري په خصوصي ښوونځیو کې په انګلیسي ژبه درس وایي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی مخکې په وړکتونونو کې د انګلیسي ژبې د تدریس له کبله اندېښنه څرګنده کړې وه. خامنئی په 2016 کال کې ښوونکو ته په وینا کې ویلي وو چې د ده هدف له بهرنیو ژبو سره مخالفت نه دی، بلکې د انګلیسي ژبې تدریس د ایران په ماشومانو، تنکیو زلمیو او ځوانانو کې د بهرني کلچر د خپراوي په معنا ده. په ایران کې پر انګلیسي سربیره د نورو ژبو له تدریس سره هم مخالفت ښودل شوی. په 2018 کال کې د ایران استخباراتي ادارې د کوردي کورمنجي د لیک لوست په نوم د کوردي ژبې د یو تدریسي کتاب د خپرېدو مخنیوی وکړ.
یو کلی زر غاګونه.
د یو کلی زر غاګونه ډرامې خوږو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو اوریدونکو، د یو کلی زر غاګونه په ډرامه کې مو واوریدل چې ګلالۍ له 12 ټولګي فارغه وه، او د اسلم د تره میرمنې زرمینې ورته میلمستیا کړې وه. اوس به واورو چې ګل محمد چا خپه کړی دی او چاته د خپل خفګان کیسه کوي.
ګل محمد زویا، ترا صدا بخورا واچبه، په لاسونه مې صابون وهلي، اوس یې ځاک نه لري کېږي. دا یا توبه
چاره دی، تا هم دومره ډېر صابون په لاسونه وهلی چې په یوه منګي اوبه یې هم ولاکه لري کې.
نو څنګه یې کوې زویا؟ درسته ورځ مې د کور په کارو کې لاسونه په خاورو خړ سي، د غوجلې پاکول خو یې لا د پاسه خیر سي زویا. چې د ډوډۍ وخت یې نو باید دا چې لاسونه پاک په صابون ومینځم.
ادې ما سي ټوکه وکړه، تا ته خدای در خودلې په هر څه ښه پوهېږي.
ونیسه زویا، ته م لاسونه ومینځه، اوبه هم ډېرې خوږې ګرمې دي، په یو ځای ډوډۍ ډېر خوند کوي.
نه، نن مې ډوډۍ ته هېڅ زړه نه کېږي.
ولې زویا؟ مور دې جارسه، خیرات خو به وي چې له دوکانه راغلی یې، په زړه کې داسې نیول او خفه راته ښکاري.
څه ووایم ادې، نن دلاور خان ډېر خفه کړم.
څه دلاور خان؟ آخر ولې؟ په څه؟
وایي ادې، یو خو ته هم ډېره ارجنه یې. هغه په قاچاقي لاره چې خارج ته تللی وم، خود دلاور خان نه مې ډېرې افغانۍ په پور اخیستې وې.
ښه ښه زویا، را په یاد شو، دا خو نو هېڅ خبره هم نه ده. پور یې در کړی، حق یې دی چې خپل پور پوښتنه وکړي.
ته ښه وایې ادې، خپه خو یې په یو بله خبره کړم.
ښه، په کومه خبره؟
ویلې چې سود به یې هم راکوې.
وای توبه مې دې خدایه، تا نه ورته ویل چې ښکار به دې په سر کې راشنستي؟ سر خوړلی ورته وایستې که نه؟ نو سود خو حرام دی، حرام.
ورته ومې ویل ادې، خو دلاور خان په پیسو مین سړی دی، د حلالو آرامو په غم کې نه دی.
وای وای، نو آخر مو څه سره وویل؟
ورته ومې ویل چې سود نه درکوم. په غوسه شو، ویې ویل چې معلوم به سي چې سود راکوې او که نه، خو خیر زه به یم خوښ سم.
که یې ما منې، یو بل کار وکه.
وای ادې، ستا به ولې نه منم؟ ته ووایه څه وکم.
ګوره، چې کله دې د پور افغانۍ ورکولې، که پرې رضا سو خو خطر خو، که یې د سود غوښتنه وکړه واپس به ترېنه راسې، پوه سوې؟ بیا زه پوهېږم چې څه وکړو او څه ونه کړو.
سره سپینې کوترې دي، څه ښکلې وزرې دي، چارې لغمبر شم خپلو کې ملګرې دي. اوس به دوره ووهي چګې وزرې دي څه سپینې کوترې دي څه سپینې کوترې
و زما ساده ګله زویه موسا ګله
عادې
ټوله ورځ ته یو دا کفترې نه کار لري نه بار
نو څه نام ګلې مورې چې زوی د کوترې مو نه لوبوي زه ته ووایه آخر څه وکړې ته وایې ښه
و زویه د تا نه مې جار کې ته پاڅه مور درنه خیرات کې یو څه لرګي مات کړه
زویکۍ دې وایم جار سه وایم چې داسې نازوي اوس ورته ګوره چې د سلامت ژمي لرګي درته ماتوي که نه
زما نادانه زویه باټې دې ډېرې دي خو کارونه دې نیمګړې دا کفترې مې راتمړې دي چې کور ته راوړې دي د دلاور خان د نظري کارونه دې ملکه چې پرې ایښي
نه نه ادې نومې دې پرې ایښي ته وایې ښه کوترې خو مې ځکه راوړې دي چې ته په کور کې یوازې
توبه خدایه توبه دا کفترې ما ته لوښي مینځي او که کور راته جارو کوي
وایې سنم ګلې مورې ته مجیبه یې زوی دې په کږو خبرو پوهېږي خو ته په سمو سیده نه پوهېږي
زویا ما ته سپینه مامدینه خبره وکړه مقصد دې څه دی
مقصد مې دا دی یادې چې کله دې ښایسته انګور پیدا کړه ته وایې ښه بیا به دا کوترې په خوښۍ کې در شریکې سي
زما ساده ګله موسا ګله نو دا کفترې به څه خوشحالي وکړي
نو ته په دې هم نه پوهېږې یادې کله چې دې د زوی په واده کې سندرې وایې کوترې به م درنه ګردې تاویږي او غومبر به درته وایي
د تا اوس غږ هم راغی دا لا څه وایي
دا خو وایي چې سنم ګولې ګوره د موسا ګل ناوې ته زما د بڼکه غوندې ښکلې جامې جوړې که چې ښکلې پکې وښکاري ته وایې ښه اغه د چا خبره چا مې تاسو ته راوړی دی اجازه ده
راځه راځه قند اغه ښه شو چې راغلې خیر یوسې په دې یخ هوا کې خو ګرم ګرم چای ډیر خوند کوي
نوشه جان موشه اغه د چا خبره خلوانګینه ویل دا را چای دی ښه نو زه به لاړ شم درنه
ته کینه قند اغه یو ښه خبر مې راوړی ته واوره
ښه په دواړو سترګو
بس نو مامور صاحب دومره مو زړونه مه اوبه کوه دکه خبر له دېږ نه دی سرپوښ لرې که چې موږ ټول پرې خبر شو
ته یې وې زموږ د خلکو بدي دا ده چې خبرونه نه اوري که نه د شپې به دا ښه خبر ټول اورېدلی وو
مامور صاحب زمانه په خبرونو دې زموږ غرض نشته هغه د چا خبره نشته داسې لورې چې ور وتښتي کمزورې ښه زه به نو لاړ شم
ته لږ صبر خبره دا ده چې په خبرونو کې د یوې خطرناکې ښځې د نیول کېدو خبره کوله هو زلزله نومېده وایي ماشومان به یې تښتول او امنیت یې خرابوو
څه ماشومان یې تښتول هغه ښځه یې نیولې ده
قند اغه وروره ته ولې وارخطا شوې دا زلزله خو به د خپلوانه نه وي
خدایه نه صاحب مهربان خپلوانه مې نه ده هغه د چا خبره دښمنه مې ده دښمنه له ډېرې خوشحالۍ داسې شوم خورې هغه د چا خبره مامور زمانه ښه نور ووایا
نور یې دا چې نن به ټول هغه ماشومان ازادېږي چې زلزلې بندیان کړي وو
شکر خدایه څه باندې یو کال کېږي چې زلزلې ظالمې مې د ځګه ټوټه رانه بېله کړې ده نه کلن زوی هغه د چا خبره رانه تښتولی دی
قند اغه وروره ته ژاړه مه خدای مهربانه دی زوی به دې په خیر خلاص شي
وایم په خوله دې برکت شه
خدای دې وکړي چې د سترګو تور دی روغ جوړ وي او هغې شیشه کې کوم ضرر ورته نه وي رسولی
هغه د چا خبره امین
امین خدایه
ا
صبر چې یو بل لرګی هم په بخارۍ کې کېږدم. نن هوا ډېره سړه ده شفیقې ترورې، که نور لرګي په کار وي چې زه یې راوړم. نه نه ګلالۍ لورې، نور بیخي بس دي، دلته زما تر څنګه کښېنه چې دا وریجې سره پاکې کړو. تیارې مې راخیستې دي. ښه ده ترورې، هغه پتنوس ما ته راواړوه. ښه واخله. خو ترورې بېګا مو وریجې وخوړلې. اوه زما ښکلې لورې، نن شپه څه بل رقم مزهدار خواړه درته پخوم. دا په کومه خوشحالۍ کې؟ ته له مکتب نه په ښو نمرو فارغه شوې. وې ژوندی اوسې زما خوږې او مهربانې ترورې، ته صبر چې دا مخ دې ښکل کړم. ښه دا ووایه چې لاندې پلاو دې خوښېږي که نه؟ وې ولې مې نه خوښېږي؟ هغه ورځ مې مور ته وویل چې پخوو به یې، خو بیا ونه شو. دا ده زه دی هم د مور په ځای یم. نن درته داسې خوندور لاندې پلاو پخوم چې ګوتې ورسره وخوري ګوتې. خدای دې وکړي چې ښه وظیفه پیدا کړم، او د هغې په خوشحالۍ کې به زه درته اشک پوخ کړم. خدای مهربانه دی لورې، زه پوهېږم چې له کار او وظیفې سره دې مینه ده. هغه کار چې مناسب وي او ولس ته پکې ګټه وي خیر او ثواب لري. ترورې په ورځو کې یوه تیږه درنه تېره شوه. رښتیا؟ وی لورې، دا نو د زړښت نښې دي.
دا ته څه وایې اسلام مورې؟ ځوانه جانه یې، خوشې مې زړه مه غورځوه.
خان کاکا ستړی مه شې.
ښه ده شې لورې، ښه ده.
د اسلام پلاره په خیر راغلې.
خیر اوسې. د اسلام مورې لکه چې میلمستیا لرې که څه؟
نه نه میلمستیا نه ده، خو هسې لاندې پلاو پخوو چې ګلالۍ لور مې له مکتب نه په ښو نمرو خلاصه شوې ده.
ګلالۍ لورې په کامیابۍ دې ډېر خوشحاله یم، بیا دې مبارک شه بچی.
ژوندی اوسې خان کاکا. میلمستیا خو به هغه وخت خوند وکړي چې د ګلالۍ لور مې نور ارمانونه هم پوره شي.
څه نور ارمانونه؟ وایه لورې، څه ارمانونه دي چې زه درته پوره کړم؟
خان کاکا، دا مې لوی ارمان دی چې د کلي په مکتب کې معلمه شم او خلکو ته خدمت.
دا مکتب ډېر اوچو به دې وایې، نور نو د اسلام د مور تر څنګ کلاره کښېنه چې د معلمه یو کار خبرې دې وانورم.
خوږو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې خنداغا د هر خطرناکې قاچاقبرې او ماشوم تښتونکې د نیولو خبر اوري چې د ده ماشوم زوی یې هم تښتولی و. ستاسو په فکر که خلک د قاچاق، غلا او ناامنۍ په له منځه وړلو کې له یو بل سره مرسته وکړي، د کورنیو او ټولنې په ژوند کې به کوم ښه بدلون راشي؟
جانان کنو د ټولو لس جانان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، کلک پخ پلازم کا ودرې دے اسمان بش، کلک پخ پلازم کا ودرې دے اسمان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، جانان جانان janan 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 پشور کی زنی زنی آوازونا اورا، کناس کے پا بس ایک پاسے دے روان بشے، وطن ہایا ایک کی بھی بے درا بے دیا رسنے، زړونو کور کلی لراشا نو ودان بشي ستوري خالونا پتن دوکړه دا وطن د خپلو ستوري خالونا پتن دوکړه دا وطن د خپلو کری دن شي پټول چراغان بشي کری دن شي پټول چراغان بشي ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشي ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشي جانان 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 سوری نبخ پلو سرو غرمو کی خی دلتا بڑیر گرانیک حلتا شوی ازان بشی دخ پل پر حر درد سو گلو نجبا سکا اخ پل گل بشی د گل دا خاندان بشی دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختی دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختی بس خوک زانتا دی افغانو ویل افغان بشی بس خوک زانتا دی افغانو ویل افغان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی جانان 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 جانان